ریوی ګران ولیدونکو او ریدونکو تاسو ته د ریوی په دې خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د جمعې ورځ کال 2022 د سپتمبر د میاشتې 2 نیټه دا د مهال وخت شوې دی په افغانستان کې د مخامونی می په پاکستان کې اته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې ولس بجی دی. د تل پتیر د جمعې دغه ورځ خبرونه د میرمنو د ننګونو او د ستونزو لپاره ځانګړي شوې دي او په دې کې به د میرمنو د ستونزو په اړه باندې غږیږو او موږ سره به په دې خبرونه کې نن میلمنه کیږي ملالۍ فیضی د ملالۍ زیږنتون مشره همداراز مسکا ساپی چې د آشنا تلویزیون خبریاله ده او په پیښور کې ده. هلته به د افغان کډوالو حال ورڅخه اخلو. موږ سره به حسین احمدزی چې خبریاله ده په افغانستان کې هغه به هم ملګری کیږي او د دوی سره به تفصیلي بحث لرو. خو راځو د یوې لنډې دمې وروسته.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
تاسو ته هر کله وایو د دې پرونی د موضوع په اړه غواړو چې تاسو سره معلومات شریکو. یو خدا چې د ملګرو ملتونو د یون اف پی ای اداري ویلي د افغانستان په ټوله آسیا کې د میاندو د مړینې تر ټولو کچا لوړه کچا لري او همداراز په هرو یو لک زیږونو کې شپږ سوه اته دېرش مړینې لري. د راپور له مخه که په وخت د میاندو د روغتیا لپاره ګامونه وانخیستل شوه نو وضعیت به نور هم خراب شي او همداراز خدمت به د دواړو پرمختګونو دغه خدمات کوونه رسیږي. د میاندو د مړینې کچه به لا زیاته شي او د دې تر څنګ نورې ستونزې به هم صحي او د روغتیا په برخه کې میرمنې ولري. بلور ته د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي تیرونی په یو ریپورت کې چې طالب چارواکو په ولسوالۍ ولایتونو کې د افغان رسنیو په وړاندې پراخ سانسور او تاوتریخوالی کړی دی او په افغانستان کې د انتقادي ریپورټونو خپرول هم محدود کړي دي چې په رسنیو باندې به هم غږیږو. په افغانستان کې د میرمنو په عمومي ډول کوم وضعیت دی، کوم حقونه هغوی ته ترلاسه دي، کومو اسانتیاوو ته هغوی لاسرسی لري، کومو ته نه لري، په دې ټولو باندې به غږیږو او زموږ سره به ملګري کیږي ملالۍ فیضی په څو شیبو کې چې د ملالۍ زیږنتون مشره ده. خو غواړو د خبرونې په دې ځای کې لومړی ریپورت ولوري ته ولاړ شو او زموږ سره یو راپور چې مسکا ساپی را لیږلی دی چې په خیبر پختونخوا کې د سګنیو سیلابونو له کبله په پنخالی کې 50 سلنه کورونو او یو مرکزي پل ته زیانونه وختي دي. ځایي خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. خو تر اوسه د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په پرتله د دې کیمپ لپاره تدابیر نه دي نیول شوي چیرې چې ډیری افغان کډوال هم ژوند کوي. راځئ چې دغه راپور په ګډه سره وګورو او بیا راشو موضوع په لور او د موضوع په اړه وغږیږو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپېته کلنه بیبی اشرو چې د پېښور په خزانه کمپ کې ژوند کوي خپل کور راخی چې د سیلاب له امله زیانمن شوی دی. وایي د کور دوه دیوالونه یې نړېدلي او دوه نورې خونې یې په خراب حالت کې دي. د سیلاب له کبله د څاو به هم ککړې شوې. اشرو بیبی وایي ژوند یې پخوا هم خراب و خو سیلاب ورته ستونزې نورې هم سیوا کړې دي.
موږ سار مونځ هم نه دی کړی، داسې موکړو چې جلیم پم ته ولېږله او بم راوړو په هغې باندې موږ مونځ کړو. پکې هم نه وېږه چې د ګرمۍ نه مړې شوي یو او دغه هم کوډ هېڅ هم پاتې نه دي. یو الله پاتې دی، نور هېڅ هم پاتې نه دي. په کوټه کې اوبه ډنډ ولاړې دي، چکړې دي چې پکې نه وځي، سپلو سارا پکی دغه کیږي ڈوبیږي. او دا نم کموت پاتې شوی، نم کوټه پاتې شوی، هیڅ هم نه دی پاتې. تیخ ګور چې ګوره خون ځین ګډ ور دي.
55 کلن شکر الله هم د سیلاب ځپلو کورنۍ څخه دی. وای د سیلاب له عمله یې د کور درې خونې نړېدلې دي. د هغه په کور کې درې ویش کسان میشت وو چې د سیلاب له کبله ټول اغزمن شوي دي. په دې کمپ کې هغه پل چې دغه سیمه له بازار او سړک سره نښلوي د سیلاب له عمله ویجاړ شوی. ځای خلک وایي چې دغه پل ورته تر بل هر څه ډېر مهم دی.
مونږه دا هر قسمه مرستې له ضرورت دی، ځکه ضرورت دی چې زمونږ سره یو شی نشته، تاسو پخپله وینئ مونږ سره که چې شی دلته تا هغه د روټۍ پخولو تنور هغه هم زمونږ لاړه شو، دا دی وران دی، تاسو ګورئ هغه ځای کې دی. نو د یو شی ضرورت هم د مخکې نشته غیر د پل نه، ځکه چې په دې پل زمونږ د بازار نه خوراکي توکي راوړو، مزدورۍ له پیزو، دا پل زمونږ وس نشته.
دا زمونږ پل دی، دا کومه دغه چې دا بس لکه زمونږ رابطه بالکل دغه سره ختم کړه، لکه بازار سره کوم څه سودا راوړو بل څه کوو، نو بس هغه بالکل زمونږ ختم شوه.
په داسې حال کې چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره پیسې راټولې شوې دي، خو دغه کمپ له خلکو سره تر دې مهاله مرستې نه دي شوې. په ورته وخت کې بیا د دې سیمې د افغان کمشنری امنیت قومندان وایي له څلورو ورځو راهیسې یې د سیمې خلکو ته خیمې او خوراکي توکي رسولې دي.
دیتا افیکټډ یعنی نقصان رسیدلې دی، هغې لپاره چې د کمشنریټ هم لګیا دی، یونیچیار هم لګیا دی، هغې خپل مرستې کوي. جسم کی اگر کہ دا فوڈ پہ لحاظ باندھے دے ہو ٹینٹس وغیرہ دی داغے ارینجمنٹ کئی واٹر پمپس اور تک کئی کورونا لوبو باسی بغیر مونگ دل تک چ دے نو اویئرنیس کڑے دے کورونا تری سکھنا راضی.
د افغان کمشنری د معلوماتو له مخې په دغه کمپ کې شاوخوا 1500 کورونه دي چې په کې شپږ سوه کورنۍ اوسیږي. د سیلاب له عمله 2500 کورونه زیانمن شوي، خو ځاني زیان نه لري. موسکا ساپای، امریکا غاگ، پیخور.
بیا هم په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو او زو د پروګرام د موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو مو وړاندې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د میاندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه راغلې ده، چې په ټول آسیا کې د UNFP ریپورت له مخه په دې اړوند غږیږو. د ښځو د روغتیا او صحت په اړوند غواړو چې په خبرونه کې بحث ولرو. زموږ سره ملګرې شوې ده د کابل څخه ملالۍ فیضي، چې د ملالۍ زیږنتون مشه ده. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشې اغلې فیضي، په خیر راغلې.
ستړی مشه، سلامونه او نیکې هیلې تاسو او تاسو لیدونکو ته تقدیموم.
وعلیکم السلام، مننه چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې. مالیاسه د یو ان اف پی ای ریپورت به تاسو هم لیدلی وي. ویل کېږي چې د دغه راپور له مخه چې په هرو یو لک میرمنو کې چې هغوی کله د ماشومانو د زیږونې په وخت هغوی شپږ سوه درې اته دېرش داسې میرمنې دي چې هغوی خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دې علتونه څه دي؟ که په دې باندې لومړی وغږیږو.
تاسو نو خپل خپېږي چې روغتیا برخه کې هم مخکې بعض پرابلمونه وو. په دې چې اصلا اولا لومړی علتونه څه دي اوس فعلاً ډېر هغه ده. یو خو هغه مرکزونه چې مثلا په لرې ولسوالۍ کې پرته ده، هغه مرکزونه چې خدمات د حمایه او طفل مادر خدمات دي چې کوچنیانو ته او میندو ته ورکوي، هغه اوس ډېر غیر فعال شوی ده. هغه مینده سه په لری مرکزو کې پراته ده، یعنی نسې کولی سه هغه خدمات سه باید هغه ته ورکړي. دا مینده ته هغه اوس ډېر کم شوی ده د هر ولایت په سطح کې او د هر ولسوالۍ په سطح کې. او بل د قابلۍ، هغه قابلۍ چې مثلا هغه لري مثلا، هغه اوس ډېر کم دی په هغه کې. په ولایتو کې هغه قابلۍ چې تربیه شوی دی او کوی سه چې مثلا د دوی سره کومک وکړي، او بل دا چې مثلا متخصصین د نسای ولادي په ټول ساته ولا هغه کې افغانستان کې نه پټول ولاتو کې په لره مراکز کې په لره ولا سوالای کې د دې کمواله شته، یعنی دوی نس کور سره دوی سره په هغه لره مرکزو کې کومک وکي. او بل علت دا چې مثلا اوس د اقتصادي وضعیت د خلکو ډیر خراب دی، یعنی نس کول سه او مند سره کومک وي او چیرته ورسي یا یو لره ځای چې مثلا البته ده د روغتي خدمات ورته ډیر خني د ځان حالت ورسېږي. زما پر نظر ده
خپل اپ مارکز کې په کابل کې حالت تاسو په ملالۍ زیږنتون کې کوغه گیګو د اسانتیاو ته څنګه ګوري، کوم اسانتیاو لري، کوم د ضرورت اړتیاوې چې دی هغه التا شته، تاسو سره کوم ته اړتیا لري چې باید دغه زیږنتون ته راشي، او د دې ترڅنګ د نرسانو د قابلیت او همدار د ډاکټرانو په برخه کې د میرمنو ډاکټرانو په برخه کې څه ویل غواړي؟ څومره دی دغه آیا په کافي شمیر کې تاسو ډاکټران لري، نور واسانتي او تلاس رسي لري او که څنګه؟
مننه. نو تاسو خپل پی چې کابل کې مثلا د یو لوی مترنټي هسپتال، یعنی یو غټ هسپتال چې د میندو د پاره ده، ملالۍ ژوندون ده، او ملالۍ ژوندون بیا هم د ولاتو په کچه باندې دی، ما هغه ډیر دی، یعنی هم متخصصین د نسای ولادي او هم قابلیت، یعنی مونږ وایو چې هغه د لری مرکزونه مثلا هغه ته راځي چې روغتون ته راځي، مونږ وایو چې ورسره کومک وکړو. او بل دا چې دلته اوس فعلا د آی سی آر سی یا کمیټې صلیب سرخ د ټول شپخانو سره کومک کوي، د مونږ شپخانې سره هم کومک کوي، او د دې کومک مونږ سره ډېر کومک کړی ده، په دې چې مونږ اوس فعلا ادویا او ملزمه طبي د نور شانس شپخانې ته ضرورت لري، دوی مونږ سره کومک کوي، چې دا د دې کومک ډېر یو لوی کومک کوي د ټول شپخانه ته، بیا خپل د مونږ شپخانې ته چې د میندو شپخانه ده او دلته زیږون دي او هغه دي، د دوی سره ډېر دا کومک کړی ده. اوس فعلا په هر رقم سی بیا هم مشکلات او چالشونه ست په خپل شپخانه کې، هم د نرسانو کموالی او هم د ډاکټر صاحبان او هم د طبي تجهیزاتو مثلا د مونږ کموالی لرو، سه د سره په هغه امن کومک مونږ ورسره کومک.
او د دې ترڅنګ ک راشو د ولایتونو په اړه وغږی کو، په ولایتونو کې څه صورت حال دی، او د دې ترڅنګ برق شته آیا په دغو روختونونو کې، یا نور اسانتیاو ته څومره لاسرسی لري، دوا شته د یو داسې یو حالت لپاره چې هغه ایمرجنسي حالت دی، دغه لپاره آیا کوم داسې جدي ګامونو اخیستو توان شته هلته که نشته؟ که د دې په اړوند له غونډې معلومات تاسو شریک کړئ د لیدونکو سره.
مننه. د تاسو په پوینټ سمخ کې، یعنی تقریبا زه یو اتم میاشتې مخکې درته خیم، هغه وخت د دې مشکلات څه هم د برق مشکلات وو، هم کمبود د پرسونل و هم تجهیزات په ټولو ولایتو کې ډېر کم و، یعنی بیخي یعنی ټول داسې شپخانو سه بیخي مکمل فټ سه و او برق هم نشته و، هغه سه دا مرکز بخفال شوی و. اوس ورو ورو دا لک لک کومکونه د نړیوال کومکونه سه دبلیو چو دا یونیفپی دا او خصوصا دا آی سی آر سی کومک سه اوس ډیر په لوړه کچه باندې د مونږ شپخانه سره کومک یو دا نور ولایتو سره لک لک کومک دی، بیا دغه هغه کم شوی دا، یعنی هغه وخت دغه مشکلات بخی ډیر و په ټولو ولایتو کې، خصوصا شفاخانو کې او هغه مرکز له چې مثلا خدمات د حمایت او تفنه مدار جوړ کړي، هغه اوس لګ لګ د کومکونه چې لګ شروع شوی ده، بیا دا سنتي لګ لګ پیدا شو د ټول شپخانه کې، یعنی کم شوی ده دغه مسله.
څه ګمان کوي چې ولې دغه میرمنې ډاکټرانو شمیر کم شوی دی، یا د دې ترڅنګ د نرسانو د قابلیت، او خپل د ټپ ونځي نه آیا تازه داسې نور ماسلین فارغ شوی دي ډاکټرانی میرمنې یا جونې؟
بله، او اوس فعلا خود میډیکل انسټیټیوټ، یعنی انسټیټیوټ تبع کابل اوس فعلا فعال ده، او اوس فعلا هغه د همدغه اوس محصلین زی او استاج هغه استا بعد لغه نه د دوی چې اگزام ده چې یو امتحان سره خلک به د امتحان سین.
تاسو مهرباني وکړئ خپل خبر ته دوام ورکړئ. تاسو زموږ غږ لري اغلی فایزي؟
بلو بلو.
ښه مهرباني. تاسو ویل چې اوس هم فارغین شته او خو بیا هم شمیر کم دی، پرسونل کم دی، د دې څه علت کیدی شي او د دې تر څنګ د دې څه لاره کیدلی شي؟
خو یعنی د دې کولی شي چې مثلا اول خو د ټول مراکز باید فعال شي او بعد له هغه نه باید یعنی نور مثلا محصلین د طب سه مثلا د اوس خو د دوی نه خو بعد له هغه نه چې طب د هغه اخلاصي خو دوی د دوی نه یو ډاکټر جوړیږي، هغه بیا متخصص مثلا یو انټرنس پروګرام لري چې هغه باید خلاص کړي. زما په نظر د طب هغه ته باید یعنی هغه باید ډیر وخصل شي، مثلا په کانکور امتیاز مهنه کې چې دوی اخلي د خصوصا د نسایي ډاکټر صاحبان سره ډیر ضرورت ده په ټول افغانستان کې، دوی باید دې ته ډیر زمینه مساعده شي چې دوی جذب شي د هغه نه د میډیکل انسټیټیوټ نه تر نه او بل د دوی سره کومک شي چې دوی مثلا تعداد ډیر شي چې د ټولو ولایتو کې دوی کوي چې مثلا لږ خدمه او زمینه ورته مساعده شي. زمینه مساعده نشي کومه
ها اغلی فیزی موږ به د میرمنو د صحت د روغتیا په اړوند هم غږی کوچی، اغوی ته د کله چې اغوی حمل لري یا امیدوار وي اغه وخت کې د څنګه خواړه او ضرورت یو د دې تر څنګه چې د غیلتونه وتوانیږي کم شي، د دوی د ماشومان د زیږون په وخت د دوی د مړینې کچه راټیټه شي، په دې باندې وغږی خو خپل تاسو د نړیوالې ټولنې د د ډبلیو ایچ او د یو ان اف پی ای د نورو داسې نړیوالو ادارو ذکر وکړ چې هلې ځلې کوي او په دې لړ کې مرستې هم کوي، خو آیا تاسو څه وینئ چې دغه مرستې کافي دي په افغانستان کې د میرمنو د روغتیا په لړ کې او که کمی دي څنګه ګڼئ؟
یعنی کمی دی دا هغه کومکونه چې اوس هم افغانستان اوس تخپل پیږي چې په افغانستان کې تقریبا څه کم 40 میلیون نفر لري په ټول هغه کې، او دا دغه کومک یعنی ډېر د دې نسې کولای چې دا ټول هغه کومکونه هغه خدمات چې مثلا خزه ته ورسېږي په ټول افغانستان کې دی نه رسېږي، سره یې کم دی دا کومکونه چې ډېر نسې. یعنی زه پیږم چې خامخه د مینده د مړینا لا به ډېر سي یو خبره، او بل دا چې مثلا د دې کومکونه چې ډیر سي په ټولو مراکز کې باید د خدمات باید ورته ورسیږي او هغه کیږي، او دا چې خدمات هغه مره لګ وي واغه یا مون رسیږي یا دا جنجال دی په دې چې ته خپل پیغام چې مثلا یو مثلا یو مور چې هغه وخت عملدار ده او هغه د خونو د تغذیه لپاره ډیر مهمه هغه چې دی خو باید تغذیه وشي، هغه چې منظم صحیح تغذیه نشي یو ولات مثلا کمخونی ده اوس دا مور چې مثلا کمخونم ده بل ورځ زیګونم لغواړي بیا ته خپلم پیږي چې مثلا په افغانستان خلک خو زیګون ډیر دي، مثلا یو مور تقریبا 15 شپږ یا اته کوچنیان راوړي، نو هغه چې تغذیه مرته برابر نشي دا کمخونی یو ولات ده چې مثلا دی اوس مثلا د ولادت په وخت کې کلګ وینم ورکه دی خزه وضعیت ډیر خرابېږي او بیرته حالت یې ډیر په مشکل باندې بیرته هغه وکړي، او بل د خلک د اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده، مخکې داسې اوس مثلا نار نفر یو هغه یو کار یو شی درلود یو ماشه درلود یو امکان درلود چې مثلا د خپل فامیل سره کومک وکړي، اوس هم هغه نشته، نو هغه مور نو د چیش نه باید تغذیه وشي، دا ډیر یو لوی مشکل.
تاسو دلته ډیرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه، او هغه دا چې اقتصادي ستونزې لري خلک وظیفې نه لري، زیاتره وظیفې د لاسه ورکړي دي یا نور اقتصادي ستونزې لري، په دې لړ کې ځینې داسې هم کېدای شي چې خلک به چې هغوی آګاهي ونه لري چې په کار دی کله چې یو ښځه امیدواره وي نو هغې ته کوم خواړه برابر شي، په دې لړ کې به تاسو هغوی سره کوم داسې اړین معلومات شریکول غواړئ چې د هغوی صحت د امیدواری په وخت خوي او هغوی صحتمند پاتې شي؟
دا خبره بخي بالکل صحیح ده، په دې چې یعنی آگاهی ډیر مهمه ده، او آگاهی د کومه طرفه کیږي؟ آگاهی هغه وخت کیږي چې مثلا په لره ولا سوالای کی یو مرکز د خدمات د میندو د پاروي سامالتا یو تبلیغ موشي د دې طرفه سره، مثلا یو مور چې شته ضرورت لري کوم غذا ته ضرورت لري کوم مواد غذایی ته ضرورت شي د دې هغه حمل په خطوګه سرته ورسوي، نو دا یو بعض امکانات لري بیا هم اقتصادي او بودیجه وی چې دغه مسله باید حل شي. نو دا یو غټه مشکله ده. خامخا په ټولو ولایتو کې مشکله ده. سه مثلا دوی ته باید یو صحي تبلیغي مخکې د مخکې باید ورکول سي. مثلا یو مور چې انته ضرورت لري په هغه لري ولایتو کې باید دغه وشي. په دې چې د لر ولایتو کې تخپل پیږي چې د سواد کچه په افغانستان کې هغه په مایند په هغه کې ډیر ټیټه ده. نو د دې خطر دا یو غټ مشکل ده. سه مثلا هغه ول مرکزونه چې فعال شي بیا د سي یا ان دا مشکل لګ لګ کوي چې ورسره کوم کوي. په دې چې دیتا هغه د دماغ ول کلینیک نه دیتا هغه ور کوي دا په پاتې صحیح ورته ور کوي. یعنی سی ام هغه ورته ورکی بیا د لګ لګ دغه پرابلم هم حل کیږي. او دا یو مشکل ده.
نو اغلی فیزي آیا د صحت عمل لوري دا سې کوم پروګرامونه پل شوی چې تاسو ورڅخه خبر وي او کنا د دې کمې د په ولایتونو کې په کلو کې دغه د اغاهي د سې ټریننګونه یا سیمینار یا داسې غونډې وشي د میرمنو سره دا سې کوم ترتیبات نیول شوی دي که د دې نیول شوی تاسو دلته ډیره خبره وکړه
ای ورته شروع سوي دا سدوی ته په هر ایمرجنسی حالات او غلط کې ټریننګ ورته ورکړي. دا ټریننګونه د دبليو ایچ او نه اوس شروع ده په وزارت صحت عامه کې.
د دې ترڅنګ خپل میاندو ته په کومو داسې شرایطو کې هغوی باید په کومو نقطو باندې ډیر پام وکړي چې د هغوی صحت هم خراب نه شي. ځکه تاسو مخکې ذکر وکړ چې زیاتره میرمنې هغوی ډیر اولادونه هم لري ډیر اولادونه هم راوړي او د هغوی وجود ضعیفیږي. نو هغوی ته هم څه کول پکار دي او څومره د طبي لین لهذا یاد روختیا په هانو تاسو په خپل هم یو ډاکټر یا تاسو ته کړه دی او په دې اړوند کولی شي چې معلومات شریکي. هغه د مهال ک تاسو افغاني میرمنې اوري یا نوري میرمنې تاسو اوري نو تاسو به غوي ته څه داسې یو خ نظر وی چې د هغوی د صحت لپاره څومره وقفه پکار ده د ماشومانو د ژوندو ترمنځ.
تاسو ډیر ښه خبره ته پام وکړ. اوس په هر رقم چې موږ وایو چې مثلا بد شرایط او تخزیر مشکلات استا اقتصادي مشکلات استا خو دې په څنګ کې سره څومره مشکلات یو مور چې مثلا پر لپسې زیږون ولري دا خو نه د مور وجود ډیر کمزور کیږي. ام مور وجود کمزور کی او هغه کوچنی چې مثلا د یو کال د یا دوه کال د پاره دا هغه هم څه ضرورت لري چې باید سخت غذ شي هغه هم متضرر کیږي. او هغه کوچنی چې په نس کې د هغه متضرر کیږي یعنی په دې اړوند کې درې نفر متضرر کیږي. ام مور ام هغه کوچنی چې په نس کې دا او ام هغه کوچنی چې یا یو نیم کله دوه کال د مور سره یو ځای پخې کده. نو د زما په نظر باندې او د ټول ډاکټر صاحبانو دا غواړي او دا ډیر مهم هم ده چې دا مور ټول مایند باید دا هغه په نظر یعنی وقفه د ولادت په نظر کې ونیسي چې هم مور متضرر نشي هم هغه کوچنی متضرر نشي. د دې خاطر هر مور باید وقفه د ولادت په منځ کې ولري چې حداقل درې کاله وقفه باید پدې کې وي. او دا ډیر مهم ده که دوی ټول په نظر کې ونیسي هغه فامیل چې مثلا یو مور په هغه فامیل کې ژوند کوي ورسره ده او هغه رئیس د فامیل چې خیر چې پلار ده دا باید مور سره کومک وکړي. څه دا ډیر مهمه ده چې یو خزه حداقل وکولی شي مثلا د درې کلو یا وقفه د ولادت ولري سم مور وضعیت لکه وي او هغه کوچنی څه په ناس وي او هغه بل کوچنی چې مثلا باید تغذیه وشي هغه ډیر مهمه ده. زما په نظر دا ډیر ښه موضوع ده. زه خو هم دغه طرفه ورته وایم مثلا وقفه د ولادت کې ډیر باید په نظر کې ونیسي او دا یو مور نیسي باید پلار مسره ډیر کوم.
اغلی فیضی یو ورسی پختنه کو استاسو وخت مهم دی واخسته د صحت عامه وزارت څخه بستاسو څو غختنی وې د مهال ک دغه چارواکی تاسو ووري چې د ملالۍ زیژنتون سره یاداس نور زیژنتونونو سره څمرستي باید وشي په کوم تجهیزات او یا وسایل باید دوی ته ورکل شي او داسې نور څو غختنی به تاسو ولري
وزارت صحت عامه خو اوس فعلا هم د ټول شفاخانو سره کومکې او حمایت کوي همدا اوس فعلا چې مثلا WHO د مچ درته ویل کنه یونفی ده دا د وزارت سره هماهنګي لري او دغه سیمینارونه چې اخیستل کیږي د WHO هغه نه د هماهنګي د وزارت له طرفه کیږي یو موضوع چې دا ډیر مهمه ده چې ټولو هغه ته باید یو ټریننګ ورته ورکړل شي او مثلا په هغه شفاخانو چې کمبوده تجهیزات ولري کوي چې مثلا په تجهیزات کې د ټول شفاخانه سره کومک وکړي هغه شفاخانه سره مثلا ایمرجنسي حالت یو وارد لري هغه سره کومک وشي او بل مثلا هغه شفاخانه یا کلینیکونه سره مثلا نسایي ډاکټر ته او یا قابلیت ته ضرورت لري باید په دغه سره ورسره کومک وکړي دا مونږ هم غواړو چې مونږ سره په دغه ارتباط باندې ډیر کومک وکړي
سماده ډیره زیاته مننه کوم تاسو د راتلو څخه د ګډون څخه د ګټور معلوماتو څخه چې تاسو د لیدونکو سره شریک کړل تاسو ته ډیره خیش چاره غواړو بریالي اوسئ
مننه خیرس
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري په څو شیبو کې به موږ د نورو ملمنو ولور ته ځو او په مهمو موضوعاتو به غږیږو خو دا مهال غواړو چې یو مهم راپور تاسو شریکو په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دو شاوخوا یو کال هم پوره شو او د یو کال څخه هم ډیره موده وشوه په تیرو یو لس میاشتو کې داسې کشمیر افغانان دي چې غوی په متحده عرب او اماراتو کې په یو کډوالو کیمپ کې بند پاتې دي او دوی د نورو هیوادونو ته د تلو په انتظار او په تم دي دوی قضیه ډیره زیاتې زندیدلې کڅه هم د زینو پیل شوې دي خو بیا هم کشمیر تاسو افغانان دي چې په دغه یو کډوال کیمپ کې په متحده عرب او اماراتو کې هغوی غیر پاتې دي د غوی ستونزې سدي دا غوینګونی چې دی عرفان بهادر د دوی سره خبري کړې دي نو دا راپور غواړو چې تاسو سره په دې خبرونه کې شریکو د دغه کډوالو ستونزې به تاسو واوري او بیا به زو د نورو ملمنو ولورته
کله چې افغانستان د طالبانو ولکې لاندې راغلو نیوشمیر افغانان متحده عرب اماراتو ته راوستل شول چرته چې دوی په یو کیمپ کې ډېر کړی شوو دا افغانان چې پکې خزه سړی او د ماشومان ترڅنګ د نړیوالو ادارو سره کارکونکي شاملو تر ډېری مودې پاتیو خو بیا د دوی امریکای ته تک پیل کړی شو حزب الله بریال هم دغه افغانانو کې شاملو او د نړیوالو هیوادونو سازمان تنظیم سره کار کولو حزب الله یو لس میاشتې وروسته امریکای ته تک بریالي شو خو عرب اماراتو کې په کیمپ کې تیر شوی وخت یادوي
په دې کیمپ کې د افغانستان د ورګړو لپاره سوچ د لماجر شویو مشکلات مو تشویشونه مو ځکه بعضو نه خپل فامیلونه پاتې شویو بعضی ماشومان او خزی مریضانو په مختلفو مشکلاتو کې وو خو د هغې تر څنګ بیا هم د اماراتو د عربي متحده اماراتو د حکومت کور ودان مننه دي کوو چې په دغه وخت کې چې افغانان راغلل زه خپلم یوولس میاشتوم دې ته د مکتب د لپاره د زده کړو لپاره مکتب چمتو کړو صحیح کلینیکونه او همدارنګه ډیر په اورین تندی باندې ورته خره غلاس ویلو او دا غي تر څنګه ډیر خپله نوازی او ملماستیا ته وکړه
سحر حسینی چې افغانستان کې باید درسنې او سرکار کولو اغه وخت عرب اماراتو په کیمپ کې مهاجر شو چې افغانستان باندې طالبان واک تر لاسه کړو سحر حسینی اوس امریکای ته تللې خو وایسا په امریکا ټیو ته وای دوی باندې ډېرې سختې تیرې شوې
ما مدت 11 ماه در اونجا بودیم واقعا دوری از وطن سخت
مو یو لس میاشتې هلته وو واقعا د وطن لري والی سخت وو د وطن درد او زغم ډېر ګران دی د دې سربیره ما هلته خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو او د خپل یوټیوب چینل په ګډون د زین نورو رسنیو لاري می راپورونه خپاره شول د یو لس میاشتو وروسته زما کیس وشو او زم امریکا ته راغلم دلته په لیزبرګ ورجینیا کې ژوند کوم
انسیسی حسین
د بیدوبه مهاجر کیمپ کې لګ تر لګه 9000 پورې افغانان راوستل شوو دی افغانانو کې سه هیواد ته واپس لاړل ځکه چې د بهر تلو امکانات ختم شول او ډیر پکې په دې تمه پاتې شو چې بهر هیوادونو ته به بوتلل شي. په دې مهاجر کیمپ کې افغانانو څو وارې احتجاج هم کړیو چې امریکا او نور هیوادونه دې دوی ته پاملرنه وکړي. د څه په جواب کې چې د امریکي حکومت لخوا ورته ډاډګیرنه ورکړې شوې وه چې د دوی سره کړې ژمنې به پوره کیږي. عرفان بهادر وی او ویډیو یو ای
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
خبرونه دوام لري او د خبرونه په دې ځای کې زو د موسکا ساپی ولوري ته چې د آشنا تلویزیون خبریاله ده زموږ همکار ده او د پیښور څخه زموږ سره ملګری شوې ده. سړی مشه په خیر راغلی موسکا ساپی.
سلامونه
مرزا جانې. مننه ژوندې اوسې څو شېبې وړاندې تاسو یو مهم ریپورت مو په خبرونه کې د لیدونکو سره شریک کو. تاسو د کډوالو یو کیمپ ته ورغلي وی هلته مو د زینو کورنیو سره خبرې اترې کړې دي. غواړو چې په همدې اړوند تاسو سره خبرې وکړو. هلته پاکستان کې کوم افغان کډوال چې یو په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان کډوال شوې دي او داسې ګڼ شمیر نور افغانان دي چې په کیمپونو کې هم ژوند کوي. که دوی په لویو ننګونو او په لویو ستونزو باندې لومړی وغږیږو کومې ننګونې دي په هغه افغانانو ته چې هغوی په کیمپ کې دي او دا مهال په ځانګړي ډول چې سیلابونه راغلي دي او هلته هم ډېر داسې کډوال دي چې هغوی هم ځپل شوي دي د دغو سیلابونو له کبله. نو لومړی به د هغوی په ستونزو باندې وغږیږو او بیا به د نورو کډوالو په اړوند او د هغوی د روغتیا په اړوند به هم غږیږو چې کومو مسایلو ته هغوی لاسرسی لري کومو اسانتیاو ته او کومو ته نه لري. نو تاسو خپله دغه کیمپونو ته ورغلي یاست څه ستونزې وینئ تاسو په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو کومې ستونزې دي؟
مننه مننه جانې. دا ډېر مهم موضوع ده. پر دې باید وغږیږل شي. دغه کیمپونه چې د سیلاب له کبله ډېر زیات ځپل شوي دي د ستونزو ورته ورته شوي. نو زه خپله یو خزانه کوم دلته په خبر کې یو کام دی د افغانانو په تاریخ کې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ ژوند کوي. درې زره په یعنی کسان پکې ژوند کوي افغانان دي چې زه خپله لاړم هلته د سیلاب له کبله د هغې زیاتر کورونه چې دغه ویجاړ شوي وو. زما په خیال چې داسې دوه سوه پنځوس کورونه ویجاړ شوي وو. هلته زیاتر میرمنې چې په ځینې ځینې کمپونو کې یا ځینې میدانی سیمو کې تللی وو ځکه چې میرمنې خو نه شي کولی په هغه ځای کې پاتې شي. نارینه بیا هم هلته ول د خپل د کور د ساتنې لپاره. د هغې ستونزې ډېر زیات دی. که زه تاسو ته دغې ستونزې ووایم پرته له سیلاب که په سیلاب اول وغږیږو. نو اوس لکه چې سیلاب راغلی دی د هېواد پر بېلابېلو برخو کې د سیلاب ځپلو دپاره هر چېرته د پېښور کې په پېښور کې هر چېرته په دوټ کور کې پیسې فنډونه یا هر څه د مرستې دپاره راټولېږي. خو ما داسې یو کس یا یو داسې ټولنه یا یو داسې ځوانان ونه کتل چې د افغانانو دپاره پیسې راټولې کړي. زما دپاره دا ډېر د خفګان او ډېر د تشویش خبره ده. بیا ما خبرې هم وکړل چې ولې څوک نه کوي. بیا دوی وویل چې دوی کمپونو دپاره یو رفتیال له اړخه یا د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې چې دی د هغې له اړخه کېږي او داسې دور سبب شوی. نو دا ډېر لوی ستونزه ده. د دې تر څنګ که موږ وغږیږو پر روغتیایي ستونزې چې مېرمنو ته په ځانګړي توګه ورپېښې کیږي، نو هغه هم که موږ وګورو د نورو سیمو خلکو په پرتله افغانانو لپاره داسې هېڅ هم نه دی شوی. همدا مهال هم درې څلور ورځې نه مېرمنې یو د بېلابېل بنسټونو مېرمنې چې دي هغې راغونډې شوې وو، او هغه اړین توکي چې باید د مېرمنو لپاره وکارول شي او ورته ورکول شي د نورو هېواد په بېلابېلو برخو کې ورته رسېدلی دی، خو د افغان مېرمنو لپاره داسې هېڅ هم نه دی شوی. چې دا ډېر زیات د خفګان خبره ده، باید د دوی لپاره هم څه لاسته وشي. د کمشنریت لاره خو کېږي ورته، خو بیا هم زما په نظر چې باید د دوغو دپاره هم ډېر څه وشي. هغه دا د مېرمنو په هکله وغږېږو. یو څو ورځې وړاندې اسلام آباد ته هم زما تګ شوی وه، منظر جان، چې هلته زه هغه مېرمنې یا هغه کورنۍ چې د اسلام آباد په اسلام مخامخ په لټ وهلې دي، هلته خیمې ځانته جوړ کړي، د هغې وضعیت ما ځکه چې په نږدې وکتل، تر دې د ما په ټولنیزو رسنیو کې مې کتله، خو کله چې د نږدې وګورې او هغه خلکو سره خبرې وکړې، د هغې خبرې واورې، بیا انسان پوهېږي چې څومره حقایق لري، څومره په واقعیت ستونزې لري. له بده مرغه زیاتره خلک په دې فکر دي چې بیا دا یو ډرامه دی یا یو داسې دعوه څنګه پلان شوی چیز دی، اما داسې نه دی. ښکاره کېږي د خلکو ستونزې، د چا د سترګو څخه اوښکې نه بهېږي، همداسې یا داسې څه مذاق نه دی. ما وکتل په هماغه ورځ چې لاړې، یو داسې لس دقیقې مې تېرې کړې نه وو چې باران وشه، او باران یې داسې باران وو لکه ایران ورته پاتل چې دا باران دی که څنګه، د برق نه وو، بس تر قمره وه، د بیخي تیز باران وو. او په دغه باران کې دغه خلک، دغه مېرمنې، دغه ماشومان، دغه وړه وړه نجونې چې دي په داسې ځایونو کې ناست ول چې هغې کې څوک هم نشي کېناستلی، او داسې ښکاره کېدل چې دا هغه کورنۍ دي چې په افغانستان کې ښه ښایسته ژوند درلودله. ځکه چې ښکاره کېږي دغه خلکو د ژوند دغه طریقې څخه ښکاره کېږي چې ډېر زیات هغه خلکو چې دي په نازونو باندې ژوند کول، او اوس څومره د کډوالۍ د سختو ستونزو سره مخ.
نو کله چې تاسو د دغو افغانو کډوالو کورنیو سره خبرې وشوي، یا په ځانګړي ډول د میرمنو سره مو خبرې وشولې، دوی کومې اساسي ستونزې سره دلته په پاکستان کې مخ دي؟ هلته
که هماغه د اسلام آباد خبره وکړو، مولانا جان، هلته کوم ګورو موږ د هغه خیمې شیدلې سوري سوري ټوچا ټوچا خیمې دي. ما په خپل سترګو کتلې ور سره فقط یو چایناک، یو دیګ او دوه درې څلور قاشقونه او پیالې، سمه ده؟ بالښت ور سره نه و، دوده کېدو ځای ور سره نه و، دا هم یعنی گزاره کېږي. خو حساسي څیز چې باید هغه خلکو ته ورکول شي، د هغوی ته د حاجت لپاره هېڅ ځای نه ول. موږ ته وویل چې اول دلته یو جومات و، مسجد و، چې هلته به موږ ټول تلو، نارینه ماشومان ټول، هغه جومات دروازې هم ور پورې تړلی شوی دی. له بده مرغه بیا د مېرمنې لپاره کوم حساسي د هغوی د روغتیایي توکي وي، هغې ته به باید ورکول کېږي. د هغې نه څوک پوښتنه اوس پورې کړی دی. مونږ زه جانې که موږ وګورو، سیلاب اوس په دې یو دوه اونیو کې راغلی دی، موږ ټول هغې پاسېدلی دي. هغه وایي چې لاین لیډیز جوړ شوي دي، او دغه سیلاب د خپلو دپاره مرسته کوي. د پنځه میاشتو راهیسې دغه افغانان هلته پاتې دي، د هغې دپاره چا غږ پورته کړی؟ چا هم نه دی پورته کړی. زه چې لاړم، ما دپاره ډېر تعجب وشو. ما هغې نه اول پوښتنه همدا وکړو، حاجت لپاره چیرته ځای؟ وایي ځای نشته. وایي باور وکړه چې ځای نشته، یاري خو زموږ نجونې ځوانانې دي، موږ هغه یوازې پرېښودلی نه شو. بیا چې کله کوم یو ځای ته پیدا کېږي، پلار ورته ودرېږي، ورور ورته ودرېږي، ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دي. باید په نړیوال کچ کوم خیریه بنسټونه دي، کوم لوی لوی این جی اوز دي، ادارې دي، هغې باید د افغانانو لپاره یو تګلاره، یو څه څه برابره کړي. یا خو دوی ته باید دلته څه اسنادونه برابر کړي چې دوی د سخت ژوند دلته مخ پر وړاندې وویستي، یا هم بیا ورته داسې زمینه فراهمه کړي چې باید یا افغانستان ته لاړ شي، هلته دی خوندي وویستي. د خوندیتوب لپاره باید یو جامع، یو صحیح جواب ورته ورکول شي، یا هم په کوم بل هېواد کې ورته لاره جوړه شي. ځکه چې داسې خو نه کېږي، تر کله به دا خلک په دغه هېواد کې داسې سخت ستونزو سره مخامخ.
خپل هلته کومې نورې کورنۍ چې راغلي دي، که په پېښور کې دي، که په کورونو کې کرایې ورکوي، هغوی به هم د ډېرو نورو ستونزو سره مخ وي، اقتصادي ستونزو سره به هم مخ وي. هلته کرایې څنګه دي؟ تاسو دوی سره خبرې شوي دي؟ د افغان کډوالو لپاره په ځانګړي ډول کرایې څنګه دي؟ او برق لري، نه لري؟ نورې کومې اسانتیاوې لري د ژوند؟ او د دې تر څنګ نورې څه ننګونې ونی لري، آیا د کار کولو ورته اجازه شته یا د کار کولو ورته چانس شته، اپورتونټی شته او کنه شته، فرصتونه ورته برابر دي کنه دي برابر، او د تعلیم کوم فرصتونه دوی لري؟
نو راغلی افغان فټبال چې دی منګرجانې هغه سره اسناد نشته، کوم چې ډېر مهم دی. ویزا د یو میاشت دی چې باید یو میاشت کې ته باید لاړ شې تورخان ته، هلته سپم ولګوې او بیا راشي یو میاشت لپاره. نو څه کولی شي چې په هر ځل د پیسو د اقتصادي ستونزې یو طرف بیا چې تګ راتګ هلته کوم تورخان ته څه کوم ستونزې سره مخامخ کېږي، هغه یو بل جنجال. یو خو دغه ستونزه ده، دوی په اسناد سره زیاتره راغلي ول چې ورسره پاسپورټ ویزا او اوس د دغې هر څه له منځه تللی دی، نو کورونه پورې محدود شوي. او داسې کوم کسان چې ورپورې زوی خوږېږي ورته څه کار ورکوي، یعنې کور کې کالي او د ګنډلو څه کار وي، نو ځان دپاره کې یو زار پرې جمع کولی شي. نو کولی شي بیرون ته تلل د میرمنو او د نارینه دواړو دپاره ډېر سخت دی، ځکه چې پاکستان هم په دې کې غلط نه دی. پاکستان هم له خپل اړخه ته وګورو، هغې خپل قانون لري چې دغې قانون له مخې نه پرېږدي غیر قانوني خلک په خپل هېواد کې. دویم خبره د کورونو د کرایې په حق لکه موږ وغږېږو، د کومې پنغالۍ یا کوم کتابونه جوړ شوی دی د یونیسیال له اړخه افغانانو دپاره، هلته هم چې تاسو لاړ شي داسې تنګ کپړ کورونه دي چې دغې کرایې د 8000 نه کم نه دي. بیا پاتې شو په خارج کې موقع، نو هلته کرایې ډېر زیات لوړ شوي دي، د 15000-16000 روپۍ نه خو کرایې کم دي نه، بېخي شته ده. او بیا هم هغه سیمې چې چېرته چې بازار او د زور ځایونه دی، یعنې مکتبونه یا څه خوازیه د کار فرصتونه، هغه سیمو کې برابر دي، هلته خو بېخي زیات قیمت دی، نو هلته هم یو ستونزه سره مخامخ دي. بلکې موږ وګورو زمونږ زیاتره افغانان چې دلته راځي، یعنې هغه افغانان دي چې تر زیاتره چې دی که موږ وګورو یا 12 ټولګي پورې ویلی وي یا زیات نه زیات څه ویلی وي، هغې به 16 پورې ویلی وي، چې هغې دپاره فقط مکتبونه. او افغان مکتبونه چې کوم ورته معاش ورکوي، نو هغه 3000-3000 او زیات نه زیات 5000 روپۍ دی، نو په هغې باندې یو انسان څنګه خپل کور پوره کړي؟ د هغې ژوند به څومره زیات ستونزو سره مخامخ وي؟ ځکه موږ د نارینه په هکله خبرې وکړو، زیاتره نارینه دلته د پولیسو له اړخه ډېر زیات ځورول کېږي، چې دا یو حقیقي خبره ده. په دې ټول باخبر هم دی، د پټولو خبر هم نه ده، کمشنری دې نه خبر دی، یونیسکار دې نه خبر دی. هغې همدا وایي چې اسناد چې نه لري، نو بیا پولیس هم مجبور دي چې ونیسي. خو دلته زما ذاتي یو نظر دی، منظرګانې چې زه د پروګرام د لارې شریکول غواړم، هغه ډېر مهم په دې دی چې که دلته د پولیس او د اسناد خبره راځي، نو کله چې دغه افغانان نیول کېږي ورنه 10000-16000 روپۍ اخیستل کېږي، بیا دا چې خوشي کېږي بیا هفته دوه هفته بعد دوباره نیول کېږي، دا خو لاره نه شوه. تر کله به د افغانان خپل پیسې ورکوي؟ یعنی که دوی غیر قانوني دي، بیا یا هېواد ته یې واستوي یا دلته ورته اسناد برابر کړي، اما پیسو لپاره دا کوم پلان چې جوړېږي دا ډېر زیات دی.
ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې مل شوې. موسکا صاحبه، یو مهم معلومات مو د هغه ځای څخه د افغان کډوالو شریک کړه د لیدونکو سره. تاسو ته ډیرې ښې شېبې غواړو، سلوړه اوسئ او تاسو ته ښې چارې. ایوی ګرانو لیدونکو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. یو یواری بیا ځو افغانستان ولوري ته. د افغانستان څخه څنګه سره ملګری کیږي هوسی احمدزی چې افغان خبریاله ده او هلته د رسنۍ سره کار کوي. نو غوی سره په افغانستان کې د شته ستونزو په تړاو غږی ګو غوی ته کوم ننګونی دي، نور افغانو میرمنو ته کوم ننګونی ورپېښې دي، دا غوی په اړوند به هم غوی سره غږی ګو تفصیل به ترې اخلو د رسنۍ په لړ کې په ځانګړي ډول. نو غوی کله یو سړي مشه په خیر راغلی اوسه احمدزی. ها په څو شیبو کې به اوسه احمدزی زموږ سره ملګری کیږي. د هغوی لیکه کې ستونزه ده، موږ به یو اړ بیا هڅه کوو چې هغوی په پروګرام کې ځان سره شامل کو. خو اخلو یو دمه او د میورس سره زو سره غږیږو.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویابی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیر ساته.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اپریدونکو خبرونه دوام لري. غواړو چې په افغانستان کې د مهال د میرمنو په تړاو په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې په رسنیو کې کار کوي د هغوی څخه حال واخلو. وروستۍ چې دوی هلته د کومو ننګونو سره مخ دي او د دې ترڅنګ په ولایتونو کې د ښځینه خبریالانو شمیر څومره دی، په دې ټولو مسایلو باندې ورسره غواړو وغږیږو او ستاسو سره معلومات شریک کړو. زموږ سره په څو شیبو کې اوسی احمد زی د افغانستان څخه ملګری کیږي او هغوی سره به په دې اړوند بحث دوام ورکوو. خو زموږ سره یو راپور هم شته په خبرونه کې چې د بخښنې نړیوال سازمان له لوري دی، خو زموږ سره ملګری شوی ده اوسی احمد زی. ته هرکلی وسړی مشي، په خیر راغلی. ډیره زړه مننه ژوندۍ ستاسو
مستړی مشي، په خیر راغلی.
مننه ژوندۍ اوسی. هوسی که لومړی په دې وغږیږو چې تاسو دا مهال افغان رسنیو سره کار کوئ، هلته تاسو د ښځینه خبریالانو شمیر څنګه ګورئ؟ څومره دی شمیر یې، څومره فیصدی کې راځي؟ او د دې تر څنګ دا چې په ولایتونو کې تاسو څومره ښځینه خبریالان وینئ؟
ډیره زیاته مننه، خیر ستاسو چې موږ ته مو وخت راکړ ترڅو ته په کورډنونه ته په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره وزارت باندې خبرې کوو. په مجموع کې د تیر کال په پرتله یا د تیر نسل په پرتله دلته په افغانستان کې د افغان نجونو او خبریالانو شمیر خورا کم شوی دی. په خو به چې شمیر نجونو ته په رسنیو کې پر اړیکنه په بیلابیل برخو کې چې دوی کار کوي شمیر اوس ډېر زیات راکم شوی دی. هغه کچه نه دی چې په تیر نظام کې به دلته نجونو کار کوو. ممکن په ځینو رسنیو کې د اقتصادي ضعف له کبله یا ممکن په هغه ځینو کې چې دوی کار کول وسته تا باندې نشته چې هغه بیا دې ته د کار کول جوګه شي دې دغه ځکه دې ولري چې جنګ لا څه کار کوي. په مجموع کې په مرکز کې دې زته چې دې څه ماشه دا وینې چې پر اسنه کار کول خبرې لري وي او په ولایتي کې چې تاسو سره باس لرو په ولایتونو کې سره د څه په کوګن چې په کابل کې ده په ولایتونو کې په هغه کې هم نه ده به خېدي زیات دغه کشمیر راکم شو دی. کوم جنې په هغه کې چې په تیر نظر کې پالوي په خپل ځرته نه برخه کې دې برخه چې باندې فعالیت نه لري.
اخلی احمد زی که په دې وغږی ګور چې شته ستونزې څه دي د افغانو خبریالانو لپاره د مهال؟
تاسو خو مبینا بلې ستونزې دي په خپل رسنیو تر وګرځي ګو د رسنیو لوري په دینو رسنیو کې چې څنګه جنې فعالوي یا کار کوي څه دي ډیر زړه او په خو په تیر نظام کې چې جنو کار کوي په افغانستان کې پر رسنیو کې هغه یو ولایت د افغانستان کې د اقتصادي ضعف یا د وی چې دوی وو څخه کچې کې د دې ساته تاخا ځنه کوي چې کارکون کې ډیر زیات مستری په مجموع کې کله چې موږ تاسو سره سنوي باندې ما څو هغه بیا کستون در افیخي دي دا باندې جوړ په ورته کې راپیخي کې که ممکن دوی خپل سټاف کم یا خپل کارکون کې کم وي بیا د نجونو برخه ته کوم تاسو ګورو چې څه دي ډیر زیات دي تر هغه چې دلته په کوډنه نه ناري نه برخه یا خبري لاندې چې دوی په کې کار کوي فعال پاتې دي. ممکن دوی ته ځینی عوامل ولري چې یو ناري نه د کور تر پرستی کولې شي یا دا ورته یلا کې به کوم بل لاس ولري خو څه دې چې کله واسه دې رامست کی چې کوم کسان دې باید سم شي نو دې فکر کوم چې دا دې به انجینر کوم دې تر نه نه وکړي. نو په مجموع کې دا که څه دې چې خپل خبرالان تر مخه ته څنګه اطلاعات سره راځي چې په هغه کچه چې موږ په خو تر لاس راځي د لوټ فکر کوم چې مشته دا که ځکه موږ چې موږ اطلاعات تر لاس راځي نه د لوټ خو اوسنۍ حالات کې دوی نه ځم کې یو شمیر اطلاعات چې موږ به تر لاس راځي ولرو هغه محدود تر شي دې موږ تر لاس راځي په کاټي به نه نه
اغلی احمد زی تاسو مهمو خبرو ته اشاره وکړه. خپل ریپورترز وداوت بارډرز یو څوش اورزی وړاندې یو ریپورټر راغلی وو او په هغه کې د دې ذکر شوی وو چې د اقتصادي ستونزو له کبله هم ګڼ شمیر رسنۍ په ولایتونو کې په مرکز کې تړل شوې دي او همدارز ول شوې دي چې په زورګونو داسې خبريالان چې په دې کې په زورګونو میرمنې هم شاملې وي دغه خبريالان له هیواد هم وتلي دي او زیاتره خپل دندې هم پری
پریخي دي او په کور ناسي دي. خو که په دې باندې وغږیږو چې دا مهال په افغانستان کې د رسنیو کوم پروګرامونه چې خبرونه دي په کې کې د میرمنو لپاره کوم داسې ځانګړي خبرونه شته که نشته څه توپیر ویني تاسو په رسنیو کې په خبرونه کې د میرمنو لپاره کوم پروګرامونه دي که په دې باندې تاسو له کومه معلومات راکړي؟
بالکل زه فکر کوم په دې نظام کې د خصوصي لپاره کوم خاص داسې پروګرام به نه و چې هغه پروټین شکل باندې دوی به دا خبرونه ثبتول یا به دا خبرونه به نشرېدلې. په اوسني نظام کې د خصوصي لپاره خاصې کوم خبرونه نشته چې د خصوصي په اړه پکې بحث راوشي. په تېر نظام کې موږ تاسو د خصوصي چارو وزارت درلو چې هغه یې ځینې وخت یو سلسله خبرونه به درلودلې په خصوصي توتیر خالي په برخه کې چې دوی ورسره مبارزه کوله ځانګړي راپورونه ځانګړي خبرونه به درلودلې چې رسنۍ سره به دوی خپل دغه بحثونه دغه خبرونه ریکارډ کولې. نو په اوسني حکومت کې څه فکر نه کوم چې داسې کوم پروګرام دی وي چې په هغه کې د خصوصي ګډون کوي یا د خپلې ستونزې حل کړي. ممکن په داسې سیاسي بحثونو کې موږ سره شته میرمنې ګډون کوي چې هغوی په بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې کوي، خو د ښځو لپاره داسې کوم ځانګړی پروګرام نشته چې دغه له لارې میرمنې خپلې ستونزو باندې کار وکړي یا هغه مشکلات چې ورته په ټولنه کې مخامخ شوي دي یا حکومتي چارو کې ور دي ورخوا ته په خپل شخصي ژوند کې داسې کومه مرجه نشته. د اسلامي اماراتو ویلي دي چې هر هغه پېښه که رامنځته کېږي هغه د میرمنو وي که د نارینهو په برخه کې وي دوی کولی شي چې محاکمو ته د لاړ شي، خپل دغه کومه دوسي چې دوی د درج کړي تر څو اسلامي امارات د دوی ستونزه رسېږي وکړي. نو په مجموع کې زه فکر نه کوم او داسې کوم پروګرام هم نشته هغه پکې په تلویزیونونو کې بیا دې طرف ته په نورې سایټونو کې وي چې د ښځو لپاره د کار کې داسې کوم څه نشته.
اخلي همزه خپل ک په تاسو په خپل پر رسنیو کې کار کوي او تاسو د کابل او د دې ترڅنګ د نورو ولایتونو څخه آگاهه یاست، تاسو به تل د خبرونو څخه به خبر یاست. د متوسطه ښوونځیو او د عالی لیسو څه حالت دی تر اوسه؟ آیا داسې کوم ریپورټونه شته چې ځینې متوسطه ښوونځي پرانستل شوي وي یا کومې لیسې پرانستل شوي وي یا جونې کوم چې د شپږې مې ټولګې څخه لوړې زده کړې کوي او وي بیرته خپل ښوونځي ته تللې وي او کله دا اوس هم تړلې دي؟
څومره چې وړاندې راپورونه تل نشي چې ول نه راپورونه ول چې واکې په هرات او په بلخ ولایتونو کې د تورته شمینور ولایتونو دي چې هلته انجونې تر دولسم ټولګي پورې ورځي او هغوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړې ده. دلته په مرکز په کابل کې دغه تقریبا یو کال څخه وخت تېر شوی دی چې د انجونو پر مخ د ښوونځي د باندې باندې ساتل شوی دي. د نشکولې چې مکاتب ته له شپږم ټولګي تر دولسم ټولګي پورې ورځي خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. ولایتونو کې په تېرو څو میاشتو کې دا راپورونه نشر شوي ول موږ په خپلو خبرونو کې درلودل چې انجونې هلته تر دولسم ټولګي پورې کولی شي چې له شخصي اسلامي امارات چارواکو ویلي ول چې هلته په ولایتونو کې دوی کولی شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. بیا چې موږ کله پوښتنه دا کوله چې ولې په مرکز کې داسې مثلا نشته ده او دلته ولې انجونې نشته لري، هغه ویلي چې ځینې مسایل دي چې خپل امارات پرې کار کوي تر څو دغه مسایل ته د حل لاره پیدا شي. هغه وروسته بیا دوی کولی شي چې دلته په کور دننه هم په کابل مرکز کې د انجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو زمینه برابره شي او له شپږم تر دولسم ټولګي پورې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
په پوهنتونونو کې د میرمنو او د جنکیو شمیر ته څنګه ګوري؟ دا مهال په تعلیمي ادارو کې میرمنې څومره شته؟
په تعلیمي ادارو کې په خصوص په کابل پوهنتون کې او تر څنګ د کابل کې د هغه انجونې چې په بیلابیل خصوصي پوهنتونونو کې دي شمېرې د پخوا په پرتله خورا کم شوی دی، ځکه چې تاسو دلته په افغانستان کې د تحول شوی دی چې لوی تحول رامنځته دی، نظام بدل شوی دی، ورسره اقتصادي وضعیت چې خپل اسلامي امارات اشاره درلودلې چې ډېر خورا بد اقتصادي وضعیت ورته پاتې شوی دی او دوی اوس د دې جوګه نه دي چې په هر برخه کې د ټولو ستونزو ته په ډېرې چټکۍ سره د حل لارې پیدا کړي. اوس انجونې په پوهنتونونو کې د شمېرې په اساس نه دی چې پخوا به و شمېرې کم شوی دی، ممکن د اقتصادي ستونزو له کبله یا دوی نشي کولی چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې دلته په پوهنتونونو کې فیسونه هم د پوهنتونونو لوړ شوي دي او لوړ وو، نو دوی نشي کولی چې پوهنتونونو ته لاړ شي. په کابل پوهنتون کې شته انجونې محصلین شته چې هغوی په عادي شکل باندې پوهنتونونو ته خپل زده کړو ته ادامه ورکړي ده، تر څو چې د کانکور بل امتحان یا بل ازموینه اخیستل کېږي دغه انجونې په عادي شکل باندې خپل پوهنتونونو ته ځي او خپل درسونه ته ادامه ورکړي ده. نو شمیرې په هغه کچه ده چې په تېر کانکور کې دغه انجونې کامیاب شوي دي او تر څنګ د نورو مستنور د نورو کالونو انجونې چې خپل زده کړې دنګري پاتې دي هغه خپل زده کړې ته ادامه ورکړي ده.
ډیره زیاته مننه اغلی احمدزی چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې مال شوی او دغه مهم معلومات او تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو. تاسو ته ښه چاره غواړم.
مننه تاسو ته.
لری بیگران ولیدونکو او وریدونکو زو د محل یو ریپورت ولوري ته د بخنی نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په خپل تازه ریپورت کې ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دوروسته بشري حقوقو تر پښو لاندې شوې دي. لوی شمیره کې مخالفین یا خو د عدالت پرته وژل شوې دي او یا په جبري توګه ورکرې شوې دي او د جنکیو د تعلیم نه بي برخې ساتل شوې. خو د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد وایي چې هڅې روانې دي چې د جنکیو د تعلیم ستونزه د ریات په چوکاټ کې حل شي. راځي چې نور حالې د غار احمد څخه په دغه راپور کې په ګډه سر وګورو.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو په افغانستان د واک یو کال پوره کېدو په اړه خپل تازه ریپورت کې ویلي چې په دې یو کال کې واکمن طالبانو د بشري حقوقو پر ضد بریدونه جاری ساتلي دي، لګکی زورول کیږي او په سوله ییز مظاهرو تشدد هم لیدل شوی.
جو مائنورٹیز ہیں جس کے اندر ہزارہ گان رہتے ہیں، تاجکس آ جاتے ہیں،
افغانستان کے ہزارہ گان اور ازبک زانونا نسبتاً غیر محفوظ احساسوی اور منگلی دلی چی پدائی کنڈی کی دا ہزارہ گان اور جائیدادونا اور ازمک کی پزور نیول شوی اور طالبان اور ددیستون ضلع ہم سہل نہ دے روح کے اور دا افغانستان پلر اپرتو سیمو بدخشان اور فریاب کی منگ مشاہدہ کڑے چی ازبکان ہم دیر خوشحالہ نہ دے.
رپورٹ کې ویلې شوی چې په افغانستان د طالبانو د قبضې په یو کال کې د خزو حکومت د خپل لاندې کړې شوی او په افغانانو کې د یری خبرولو لپاره خلکو د غیبولو لار خپل کړې شوی. د بخنې نړیوال تنظیم په یاد رپورٹ کې د سیډنو د لارې ویلې شوی چې طالبانو د پرامن مظاهرو د ګډوډولو لپاره د طاقت بې درېغه استعمال کړي او وای کال 2021 اگست را پدې خو طالب ځواکونو هغه خلک وهلي ټکلي چې ښکارېدل د طالبانو اخلاقي چوکاټ یې مات کړي او یا یې په پخوانی حکومت کې دنده لرله. خو د طالبانو د کلتور او اطلاعاتو مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وی او اردو څنګه ته ویلي چې په تیر یو کال کې په کابل په ګډون د هیواد امنیت خوندي کړي او زیاته کړي چې د جنکو د تعلیم کار به هم پیل کړي.
افغانستان کې ولو جنگ وو، دلته د مافیایي کړي وي، اختطافګر وو، غله وډیر بد امنی وته، کوڅه په کابل ښار کې امنیت نه وو. یو کال را په دې خوا زموږ ټول اقدامات دی نتیجې ته رسیدلی دي چې اوس په افغانستان کې هغه حالت کاملا بدل شوی. لورې لارې خلاصې دي، شپه ورځ خلک تګ را تګ کوي، کابل کې امنیت ټینګ ده. تر ډېره یو څه وړې لویې پېښې کېږي، د هغو د مخنیوي لپاره هم هڅې روانې دي، خو ډېری ټول بد اقدامات کنټرول شوي دي.
د بخنې د نړیوال تنظیم په دې رپورت کې ویلې شوی چې په لسګونو خلک په دې یو کال کې لا درک کړې شوی چې لا هم ورګ دي. یا تنظیم د واک تر لاسه کولو وروسته د طالبانو دغه جرمونه جنگي جرم ګرځولي او وایي چې طالبانو لخوا په سونو مړو خلک په داسې حال موندل شوی چې په بدن یې د ګولو نخې وي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
لری بیگران ولیدونکو اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تعلیم وزارت په تیرو څو میاشتو کې په وار وار ویلي دي چې متوسطه والی ښوونځي به د جنکۍ پر مخ پرانیزي. خو د طالبانو واکمنۍ دوه نږدې یو کال هم پوره شو او د یو کال څخه هم زیاته موده وشوله چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د جنکۍ ښوونځي لاندې پرانستل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د میرمنو جنکۍ حالت تا پکې کتنه شوې ده چې افغان میرمنو د ژوند په اړه اندېښنه خولې ده. مخکې موږ د افغان میرمنو د روغتیا او د صحت په اړه هم وغږیدلو چې هغه کې هم ډېرې زیاتې ستونزې دي، اسانتیاوې ورته نشته او نورې داسې ننګونې دي چې د هغې سره هم افغان میرمنې مخ دي. او د دې تر څنګ د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستي رپورټ کې چې ویلي دي چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته د میرمنو او جنکیو د زده کړو ترڅنګ د کار حق او ازادي هم د هغوی څخه اخیستل شوې ده او د لویو ستونزو سره مخامخ دي. تاسو په خبرونه کې د میلمنو خبرې هم واوریدلې چې زموږ سره میلمنې شوې وي. اغلی ملالۍ فیضی چې د ملالۍ زیږنتون مشره وه، همداراز مسکا ساپۍ چې د آشنا تلویزیون خبریاله وه چې د افغان کډوالو په ستونزو باندې وغږېدلو چې په پاکستان کې دي، او همداراز مونږ سره افغان خبریاله هوسۍ احمد احمدزی هم راغلی و ملګری شوی و چې دا غوی سره هم په افغانستان کې په وروستیو ننګونو باندې وغږیدلو او ځینې شمیرې مو استاد سره شریک کړې. نو د دې خبرونې قربانه ز منزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر شعیب زاده ستاسو څخه اخلو اجازه ته او دغه خبرونه هم پای ته رسید. ماتیا څخه مو ډیره زیاته مننه کو چې را سره په دې پروګرام کې مل شوي او تاسو هم ښه چاره غواړو سلوړه و آباد اوسئ. د الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.